azadiradio.org. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په افغانستان کې په 2019 چپو او لوی خارونو کې د افم په 3.5 په اوریدل شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د افغانستان حکومت لستر محکمې څه غواړي چې د وزیرانو استیزا موضوع ورته راجه کړي ده.
حکومت یوازې په دې خاطر دا پریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونسي.
په دې اړه مو د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړې دي چې د خپرونې په 2 مئی کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې د ادارې یونیسف له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خپرو. خو اوس راځو د سوریې کړکېچ ته. وروسته له هغه چې د سوریې پر حلب ښار د بشر الاسد ځواکونو کنټرول ټینګ کړ، سعودي عربستان او نور متحدان دې ته اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې به له دې سره د تهران نفوذ نور هم زیات شي. راپورونه وایي ریاض دې ته ژمن دی چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي، او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو انتقادونو هم چې پر ایران یې کړي دي یو شمېر عربي هیوادونه یو څه په دې برخه کې ډاډمن کړي دي. جزئیات یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د حلب ښار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام عليكم ورحمة الله، أيها الأشراف العالم، إسلام العالم، إسلام الأمم، أيها الإسلام.
عربانو مسلمانانو تاسي تشيري هاس چي مج حلال يجو.
نحن في حلب نتدبح.
د دې زاړه سړي ویډیو آنلاین خپره شوې او دا پښتنه په ځنګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاتې دی، او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکاره کړی دی. له همدې بیرې چې له افغانستان نیولې تر منځني ختیځ به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټان ویلي په داسې حال کې چې د تیلو بیې کښته سوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهي رژیمونه له باراک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته په ځواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري، او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسي چې آیا ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي کنه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکې اداره پوسي. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیه او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي کنه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
زما نوم سید کمال شاه دی او له یونیسف ادارې سره د پولیو پروګرام د رسنیو د مسؤل په توګه کار کوم.
ډاکټر صاحب په پیل کې تاسو په خپل دغه د پولیو په اړه باندې معلومات راکړئ.
پولیو یو ساري ناروغي ده چې د وحشي وایروس په وجه انتقالیږي. درې ډوله لري دا وایروس چې درې ډوله د فلج ناروغي رامنځته کوي. تر ډېره بریده پورې د دې ناروغي ښکار هغه ماشومان وي چې عمرونه تر 15 کلو کم وي او د بدن معافیت یې ډېر ضعیف وي، نو د پولیو تر تاثیر لاندې ژر راځي. او دا یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، هیڅ درملنه نه لري. کوم څوک په دې ناروغي اخته سي د ټولو لپاره به هغه همداسې فلج وي او د خپلې کورنۍ د اوبو بار به وي. او په ځینو مواردو کې که د ماشوم تنفسي سیستم د پولیو تر برید لاندې راشي د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي.
بله، که د وروستۍ سروې له مخې راته ووایي چې څومره ماشومان په پولیو باندې اخته دي؟
په سخت کال کې 2016 کال کې په افغانستان کې موږ 12 مثبتې پیښې لرو د پولیو، یعنې 12 ماشومان پولیو یا ګوزان په ناروغۍ اخته دي. په تیرو کلونو کې تاوان زموږ پیښې ډېرې وې. په تېر کال کې 40 پیښې لرلې او داسې مخته کلونو کې تر دې هم ډېرې، نو سږ کال کې موږ نسبتا په ښه حالت.
12 ماشومان دي؟
بله.
دا 12 ماشومان په کومو ولایتو کې دي؟
دا 12 ماشومان چې دي په دې کې 6 ماشومان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په دې ناروغۍ اخته سوي دي، 4 ماشومان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې دي، یو ماشوم د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې، او یو ماشوم هم د کندهار ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې.
او اوس که زه راته ووایي چې هر ځل چې د پولیو واکسین کیږي څومره ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي؟
مونږ خو خپل اعظمي هڅه دا وي چې 100% ماشومانو ته ځان ورسوو، یعنی هر ماشوم د هیواد په هر کونج کې سوي د کمپاین په ترڅ کې هغه ته رسیدګي ولرو او هغه ته واکسین ورکړو. خو بیا هم له ډېرو هڅو سره سره ځینې وخت ماشومان په کور نه وي، له کوره وتلي وي یا څنګه، نو د هیواد په کچه له 6% نه تر 8% پورې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي د هر کمپاین په ترڅ کې. البته دا بیا فرق کوي، په ځینو سیمو کې څه ډېر وي، په ځینو کې کم. اوس که زه مثال درکمه دی جنوب لویدیځې حوزې کې حتی تر 10% پورې ماشومان پاتېږي. په دې سربیره ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې جنګونه وي، نو هلته هغه ټوله ولسوالۍ یا ډېری برخې د هغې ولسوالۍ له واکسین نه پاتې شي، نو دا په هغه حالاتو پورې هم تړاو لري.
د پولیو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې دي؟
د پولیو مخنیوي یوازې او یوازې د پولیو د واکسین په ذریعه سره مونږ کولای شو. همدا 2 څاڅکي واکسین چې دي دا ماشومان د پولیو نه ژغوري، بل هیڅ لار نه لري. نو په دې اساس باندې ډېر اړینه خبره ده چې دا هغه ده په هر دوره کې میندې او پلرونه باید خپل ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان حتمي او ضروري واکسین کړي. دا یوازینۍ لاره ده چې ماشومان ژغورېدلی شي.
د پولیو د ناروغۍ د انتقال لارې کومې دي؟
پولیو ناروغي و ساري ناروغي ده او انتقال هم اورل فیکل روټ سی ورته وای دی خولې او لاسونو په ذریعہ له غذا سره د انسان بدن ته داخليږي. نو دای لار د انتقال له یو ماشوم د بل ماشوم ته، او کچېری په یو سیمه کې په یو کور کې یو ماشوم دا ویروس شتون ولري په کور کې، نو هغه د کور نور ماشومان او سره په گاوند کې نور ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي او دا پسې خبرېږي. چونکې دا یو چټکه ساري ناروغي ده، نو کچېری په کومه سیمه کې شتون ولري د ماشومانو په دې ناروغۍ اخته کېدو ډېر چانسونه وي.
د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ټولنې رول څه کېدلی شي؟
د ټولنې رول ډېر اړین دی، ځکه که ټولنه مرسته وکړي موږ تر هر ماشومه پورې رسېدای سو او هر ماشوم واکسینولای سو. خو بل طرف ته که بیا ټولنه مرسته ونه کړي، نو هلته په کورو کې به زموږ نه ماشومان پاتې وي، هغو ته به مو واکسین نه وي رسولی. خدای نه خواسته هم هغه ماشوم چې له واکسین نه پاتې وي کېدای شي هم هغه ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته شي. نو د ټولنې رول په دې ضرور دی چې دا پروګرام د ټولنې لپاره دی، د ټولنې د ماشومانو لپاره دی. نو که دوی همکاري وکړي موږ به خپل هدف ته بریالیتوب ته ډېر په اسانه او ژر ورسېږو. او که زه وایم چې په نړۍ کې اوس په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي محوه ده، یوازې 3 هیوادونه اوس هم په دې ناروغۍ ککړ پاتې دي چې هغه افغانستان دی، پاکستان دی او د نایجیریا هیواد دی. نو که د تیرو کلونو په پرتله که زه ویلای سم چې تر بل هر وخت مونږ پولیو لمنځ وړلو ته نږدې یو، نو که ټولنه کومک وکړي انشاءالله ډېر ژر به له ناروغۍ نه مونږ خلاص.
او بالکل کورنۍ ته مشوره څه کېدلی سي؟
کورنۍ نو ته مشوره دا ده چې په خاصه توګه میندو پلورونو ته چې د کمپاین په هره دوره کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي، او د پولیو له واکسین سره سره ځینې نور واکسینونه چې په افغانستان کې ټول تان مونږ نو ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرو، داسې ناروغۍ چې د هغو مخنیوی د واکسین په ذریعه سره کېدلی سي، لکه شری، شنغاړه، تیتانوس، تیبي، د هغو واکسینونو د تطبیق لپاره دوی خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي او هلته د پولیو واکسین هم ورکړي. او که چیرې په کمپاین کې د دوی ماشوم له واکسین څخه پاتې سي، په هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره د پولیو له نګا ډېرې تر خطر لاندې دي، هلته زموږ مبلغین په نورو ورځو کې چې کمپاین دورانه یې هم کور په کور ګرځي، او که ماشومان چې پاتې هغه واکسینوي، دوی له دې موقع هم استفاده کولی شي. او ورسره نږدې روغتیایي مرکزونو کې هم دا واکسین شته، د اول د ماشومان وراسي او تر څو واکسین
دغه د پولیو واکسین چې تاسو یاد کړ، د پیسو په بدل کې کیږي وړیا کیږي، د واکسین د تطبیقولو طریقه څه رقم ده؟
په افغانستان کې کوم واکسینونه د عمومي روغتیا وزارت په دغه کې شته؟ دا ټول وړیا دي، یعنی د ماشومانو ته کوم واکسینونه په هر روغتیایي مرکز کې کیږي، په دې هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي. د پولیو واکسین خو ته موږ د کورنیو تر دروازې پورې ورولو، له هیڅ نه هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي، دا په کامل ډول وړیا دي او د افغانستاني ماشومانو لپاره.
کله که څوک ورځي هم چې د دروازې خولې ته واکسین وکړي، د بې پروايي له وجې یاده ده چې پاکلې معلومات نه لري، په ارزښت نه پوهېږي، ماشومان نه واکسینوي، هغه ډول کورنۍ ته تاسو څه وایي؟
داسې کورنۍ هم شته چې د لا پروايي له وجې واکسین نه کوي خپلو ماشومانو ته، او ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ مونږ لرو چې هغه په منفي تبلیغاتو غولېدلې وي. هلته ځینې خلک داسې تبلیغات کوي چې واکسین یا په مذهبي ډول روانه ده، یا د دې تاوانونه ډېر دي. دغه منفي تبلیغات چې د دې پروګرام په ضد باندې سوي دي، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. د پولیو واکسین یو ډېر ګټور واکسین دی، او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناروغي د همدې واکسین په ذریعه سره له منځه وړل شوې ده. او د اسلامي هیوادونو ټول علما او دینی کوم مرکزونه چې دي، هغه په دې سلا دي نه یوازې دا چې واکسین یې روا بللی، بلکې دا یې حتمي بللی دی چې باید ټولو ماشومانو ته ورکړل شي، ځکه دا د دوی حق دی. نو په دې اساس باندې هغه کورنۍ چې مرسته نه کوي یا ډېرې همکار نه وي، نو لاغونه هم زموږ دا غوښتنه ده چې دوی همکاري وکړي، ځکه دا د دوی د ماشومانو لپاره د خدای نه خواسته کېدای شي که دوی خپل ماشوم په کمپاین کې واکسین نه کړي، نو راتلونکی چې کوم ماشوم په دې ناروغۍ اخته کېږي، کېدای شي هغه د دوی ماشوم واوسي.
داسې کورنۍ سره تاسو مخسوي په خپل د کار جریان کې چې دوی نه یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي؟
بلې، هو، ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ شته دي چې هغه د ځینو تبلیغاتو له امله یا کوم شکونه چې دوی ته پیدا شوي وي، د هغو له امله خپل ماشومان نه واکسینوي. په ځینو مواردو کې حتی دوی له دې بدو عواقبو سره هم مخ شوي دي، او ماشوم یې په فلج باندې اخته شوی وي.
څنګه بیا دوی په خپل کار باندې پښیماني نه ده ښودلې؟
طبعا، زه تاسو ته ویلی سم، د کندهار په ولایت کې لوله سیمه کې مونږ یوه پیښه لرله، یوه کورنۍ کې چې دوی یو زوی لاره، درې لوڼې، هغه زوی په څو واکسین کړی و دوه درې ځلې، خو په یو څو دورو کې هغه زوی ته له دې له امله واکسین نه ورکړی چې کېدای شي دا ورته تاوان وکړي. البته لوڼو ته ورکړی و. مونږ چې کله بل ځل لاړو، هلته موقته دا ماشوم په فلج اخته سوی و، هغه زوی او هغه د پولیو له وجې فلج سوی و. وروسته هغه پلار سره چې مونږ ولیدل، نو ډېر زیات پښیمانه و. مونږ خو هم دا ورته ویلی شوی چې دا خپله تا څه لاپروایي چې کړې ده، د هغې دغه هم دا دی، دا یې هغه نتیجه ده. نو دی پښیمانه و، او بیا وروسته په خپل ګاونډ کې نورو خلکو ته هم دا خبر کوله چې د درنګه اشتباه څوک تکرار نه کړي. بیا دې لپاره یو ډېر سبق و په خپل ژوند.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت، د سترې محکمې پریکړې ته انتظار او پر سترې محکمې د حکومت د فشارونو اوازې، دا هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننۍ خپرونه کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان ښاغلی جاوید فیصل دی. تاسو سره ستړي مشي د لومړۍ وختنې په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سترې محکمې ته لیږل شوې ده، په دغې موضوع کې څه پرمختګ شوی دی، څه شوي دي؟
وروسته له هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استیضا سول او دغه استیضا د قانون د دنیوي مادې مطابق نه و، بنان حکومت د دې مادې لپاره د یو واحد تفسیر د ایجاد په خاطر دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، تر څو سترې محکمه د دغې مادې تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کړي څو نهایي تصمیم ونیول شي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبان وغواړي له هغوی څخه پوښتنې وکړي، د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري، او هر کله چې دا توضیحات قانع کوونکي نه وي د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیضا لپاره صندوق کیږدي او رایه چونه وسی. ولی په حکومت په لومړۍ ورځ دا کار هم وکړي، درې وزیران یې واستول کابینت ته، درې وزیران یې واستول پارلمان ته، اما د دوه درې وزیرانو په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و. بنان حکومت پریکړه وکړه چې نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نه ځي.
داسې وایي دی ویل کېږي چې د سترې محکمې دغه پریکړه شاوخوا یوه میاشت وځنډېده، او لامل همدا دی چې حکومت ځینې فشارونه په سترې محکمې راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړه وکړي. آیا دا خبره څومره راته ده؟
حکومت یوازې په دې خاطر دا پریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي. مشخص است چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورد کې او څه ډول باید مخته ولاړ شي. حکومت د دولت یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، او ستره محکمه د قضایه قوې یوه عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایه قوې خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دی چې هر کله چې تفسیر ستره محکمه رائے کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر رائے شي، ولې د لپاره چې موږ د سترې محکمې استقلالیت احترام لرو، هیڅ ګناه فشار پر بلی محکمې باندې نه وارد شوی دی او نه هم وارد کېدل شي.
نو څه فکر کوئ، نو لامل یې څه دی؟ ولې دومره وزنډېده؟
شدا چولې زنډېدلې دا د سترې محکمې د صلاحیت بحث دی. هغه یو په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای شي، ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، هغه اړ دی چې د قضا عالی شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي. کچیر دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي، د قانون پر مواردو باندې تفسیر نسته کېدلی.
ولسی جرګه د ډیر جدي دریس په درلودلو سره بار بار دا یادونه کوي چې حکومت باید نوي کاندیدان د وزارتونو لپاره وړاندې کړي، او که چېرته هغوی نوماندان وړاندې نه کړي نو موږ به د بودیجې کوم موسی رادم کلاوي بودیجه ورته په دغه برخه کې د حکومت د اجرایي ریاست او همدار از د
ولسمشری معنی د نظر اتحاد سره ولید. زوام مهمه ده چې تر ټولو موضوعات مخکې د افغانستان په اړه فکر وکړو. د بودیجې راتېدل د افغانستان په زیان یو کار دی. په ځینو مواردو کې کچیر د اصلاح لپاره اړتیا و یا پارلمان د اصلاح په موخه بودیجې راتېدوي، دا یو شبهه ده. حکومت هم تعهد لري چې په بودیجې کې د ولست استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولي او بیا پارلمان ته واستوي. ولی کچیر دغه بحث لزان سره سیاسي موخي ولري، د افغانستان په خیر کار نه دی، او اړینه ده چې د ولس استازي دغه موضوع ته متوجه اوسي. کله چې د قانوني او ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، د پدې معنی نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخې په دې بحث کې لټوي، نه هم باید په دې توګه و بدل شي چې یو قوه غواړي چې بل قوه یا د ولس استازي هغوی په ډول امتحان کړي. راولی یا د هغوی څخه یو ډول امتحان واخیستل سي. په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق سي او د دې مخنیوی وسي چې په راتلونکي کې د څوک قانون د خپلو سیاسي موخو لپاره استفاده کړي. ستره محکمه د یوې خپلواکې قوې په توګه د قانون له مخې حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي. هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پوښتنې ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه، د ستري محکمې صلاحیت دی چې تفسیر یې کړي او تفسیر یې رایه کړي. نو که ستره محکمه یوه دریمه قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده، که دریمه قوه د قانون تفسیر وړاندې کوي، دا باید د ټول دپاره قابل د قبول وي او د زموږ سره کومک کوي چې بالاخره له دغه پړاو څخه په ښه توګه سره مخته ولاړ شو.
د ولسي جرګې د اوسني دریځ نه معلومیږي چې ښایي په خپل ځای ډېر کلک ولاړ اوسي، که چېرته ستره محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکړي او ولسي جرګه په خپل دریځ پاتې شي، فکر نه کوي یو ډېر لوی او قوي تقابل به رامنځته شي ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو ګډه یو ډیر لوی ستونزه برا ولاړ شي؟
زه فکر کوم چې د ټول د پاره باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري. زموږ ګټه په دې کې ده چې د قانون د حکمونو مطابق مخته ولاړ شو. خپل تصامیم چې مو هر ډول وي، فردي، ګوندیز او ډلیز تصمیمونه چې مو هر ډول وي، هغه په خپل ځای ولې اړین نه ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي چې ملي ګټو ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټې هغه وخت خوندي دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وسی تر څو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي.
یو بل مهمه مسله هغه ده د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسه پوری، مثلا د معدن وزارت، همدارنګه د قبایل وزارت سرپرستان دي. لامل څه دی ولی نوماندان نه معرفي کیږي؟ آیا د اجرایه ریاست او د ولسمشرۍ معنی ترمنځ نظر اختلاف دی او که نه کوم نور ستونزې دي؟
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو یې نمونه یاد کړل، د دې وزیران مستعفی شوي یا هم د قبایل او اقوام وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو. بینم دا بحثونه له ډیر پخوا څخه نه دي، یعنی تازه دغه وزارتونه خالص شوي.
د معدنون وزارت حکومت پخوا
سید ولی پر دې باندې کار شروع دی، پر دې کار شوی دی، لا هم کار جریان لري چې مناسب په کار پو تجربه خواندان او د یادو وزارتونو لپاره وړ کسان په ګوته سي د هغوی پلانونه تر بحث لاندې ونیول سي چې څه ډول دوی غواړي چې په یادو کاري ساحو کې پرمختګ وکړي او د خلکو د اړتیا مطابق کار وسي. پر دې کار شروع دی، نه یوازې وزارتونه بلکې ځینې مستقلې ادارې چې لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي، د هغوی لپاره به هم اصلي کسان ډېر ژر معرفي کیږي او پر دې پروسه باندې کار په ډېر چټکۍ سره روان دی.
د دغه سرپرستانو کار د وزارتونو د مستقلو ادارو په هغه چارو باندې کوم منفي اغیز نه دی ښیندلی چې کارونه یې ځنډن شوي دي یا خنډن شوي دي؟
بدون له شک چې د مسؤولو اشخاصو شتون په اداره کې یو غنیمت دی او دا همیشه مرسته کوي چې کارونه په ښه توګه سره مخته ولاړ شي، ځکه چې مسؤول اشخاص یا هغوی قانوني صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري. ولی د سرپرستانو په شتون کې هم د اداراتو کارونه په ښه توګه سره مخته تللي دي، اداره فعاله ده. مهمه دا ده چې هلته سیستمونه کار کوي او سیستم ایجاد شوی دی. اشخاص او افراد که چیرې له یو ځای بل ځای تغییر او تبدیل کیږي، هم د ادارې پر کارونو باندې مستقیم تاثیرات یا مستقیم منفي تاثیرات نه اچوي. په ټوله کې سیستم دی چې کار کوي د قانون مطابق. اشخاص و افراد که موینان دی، که عمومی رئیسان دی، که معاونین دی، هغوی خپل کارونه مخته وړي.
د سلب صلاحیت موضوع د وزیرانو پر چارو څومره منفی اغیز لري؟
تر اوسه خو وزیر صاحبان ټول په خپل ټول توان او قانوني صلاحیت سره خپل چارو ته دوام ورکوي. د هغوی له صلاحیتونو څخه هیڅ نه دي کم شوي. صلاحیتونه یې وضاحت لري. هر کله چې د ستري محکمې تفسیر تر حکومت پورې رسیدي، هغه وخت چې په دې اړه بنهایي تصمیم نیول کیږي. اما تر اوسه پورې وزیر صاحبان وزیران دي، هغوی د پخوا په شکل خپلو چارو ته پاتې توګه سره ادامه ورکوي.
ډیر مننه.
سلامت.
درنو اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه تر بیا خې چل.
زلکی می خبری ماری سادی را توای مسکای دی بیچ حسی ماری حسی دی کرباش دی حسی که دی سادی خواگ دی کتراخ دی دا گلون که اوب دی باید سادی چه پزر دی باید سادی چه پزر یادونه پاتټوله